مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او فرخند اسد درته هر کله وای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری د خبرو خپلمړي وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان بڑا کیدونکو کی ایجیاز ل کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبري وشي. د افغان طالبانو مشر په یو آډیوي پیغام کې ویلي دي د ژوند دې او د خپل جوبل او یا وجل کېدو خبرونه ناسم ګرځولي او د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې په درو ځان مرګو پریتونو کې 28 کسان وژل شوي ګڼ جوبل. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو ایجیاز له کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر نو وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره یې 22 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دی وایي
دا سیاد زړه هی ودونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یو موضوع د افغانستان لپاره د لومړی ته بونو ټاکل دی. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هی ودونو شپږ کاری ډلې په افغانستان پوری پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغه کې د مخدره موادو او قاچاق وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي.
ټاکل شوی دا د ایشیا زړه دوه ورځنی کانفرنس په د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. بلخوا په کابل کې د ایشیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا غونډه پرون په یاد وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، ایران، ترکیې، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان سفیران او د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه لرله. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي موومنت ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. ته مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه 13 ورځ په کراچۍ کې په 278 یونین کونسلو سباندې 15000 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% سوکو باندې متحده قومي موومنت ګوند تر ټولو مخکې دي. دغه سی په پنجاب کې بیا پروند بلدیت انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 900 سلی ریش کټلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن جوناما په میدان وردګو کې د ولسی خلکو وجنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تیرې جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلی شاهي خیلو کې د جماعت سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسی وګړي وجل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه پیښې د پلټنو امر ورکړی دی. د میدان وردګو چارواکي وایي په دغه پیښه کې ککړ درې سرتیري نیولې دي او په اړه لا هم پلټ روانی دي. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی دی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت جوبل کېدو او یا هم وجل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندی دی. د 1400 منټو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خایي وایي د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خپاره کړل شي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړی شي. که څه هم دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دغه غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي که حکومت ورله په نوکریانو کې ترقی ورنه کړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکي کمپاین کې برخه وانخلي. تیره ورځ په بنو کې د احتجاج په وخت روغتیا یو کارکوونکي حنیف خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
سات تاریخ سٹاف گریڈیشن رون نہ کو امید ہے آئندہ 14 دسمبر پہ چکیم دی نیشنل ایسو پاکستان پہ لے اللہ پولیو امید ہے مکمل بائیکاٹ کہیں.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ته چار جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون د چار جیل ته نږدې دریو ښځو ترسره کړې دي. د چار د پولیسو مشر اول شکیږي چې دغه حمله به سختریزه ډلې بوکو حرام کړې وي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو ژوبل کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې درنه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوکه تن نیولی دی. په دغه پیښه کې یو تن سخت زخمي شوی هم دی او ویل کېږي چې دوه نور لږ ژوبل شوي دي. برطانیې د دسمبر په 3 نیټه په شام کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د مبینه هدفونو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. نن په آرمینیا کې د حکومت په لبا وړاندیز لپاره ټول پښتني کېږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د آرمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړی و او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره هم مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. او بل خبر دا چې د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی او لکتر لګ دیرش نور لا درک دي. د آذربایجان د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه دوه دیرش کارکونکي ژغورل شوي دي. د لادرک کارکونکو د موندلو لپاره د پلټنو عملیات لا هم روان دي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com او دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د افغانستان او سیمایزو مسایلو د ایشیا په اړه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس د نهه پورس په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر وای د نورو ټیکسونو لګولو مقصد د شمالي بلوچستان به کورکل شو خلکو سره د مرستو په معنا ده. خو قبایلی مشران د حکومت موقف سره اتفاق نه کوي.
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسی کیم نه او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي. خو صرف د قبایلو په مور په وینو باندې خلک پیسې اخلي او موږ په چلی.
د بلوچستان د تعلیم صوبای وزیر وای د کوټه په شمول نورو سیمو کې تر سلو زیات جالي استادان یې وستلی دي.
کم سینسس کړی دی د بلوچستان د پورو ایجوکیشن پارک د ټیچرز د سکولو سټوډنټس ایون کولو نه ایون داسې وتلی دي چې دا غو الته وجود نشته.
په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سر ته رسیدلی دی. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وای
په انتخاباتو کې په اړه علاقو کې کومو کې چې د دې پارټیانو حکومتونو نو الته دې اکثریت راغلي.
په خبر کې د زړو او نایاب ګاډو د ملي حال هم درکو.
د دې مقصد دا دی چې یو خدای خلکو ته زموږ یو ته پتو لګي د وینټیج کارز باندې کې بل الیکشن ته یو سافټ پروموشن وشي د ایونت وشي خلک نه راشي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبری غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان پر امنیتی او پرمختیایي مسایلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړوي. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په دې کانفرنس کې به د غراز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبري وشي. دغه د ورځنی غونډه د راتلونکو نه پورس په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان تم لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې کې برخه واخلي. خو افغان ولسمشر تر اوسه پورې په دغه کانفرنس کې د برخه اخستو یا نه اخستو په اړه سندي ویلي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې ورو.
د پاکستان یو اعلی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکر سرتاج عزیز تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي.
One is the broad
دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیايي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2.5 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تمه وشو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیئتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیه او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
سالم محمد صالح چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې د ایشیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی او د دې هیواد وزیر اعظم په همدې لړ کې د شنبه په ورځ یو شمیر سیاسي او فوزي مشرانو سره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ایشیا زړه دوه ورځنی کانفرنس به د نهی په ورځ په اسلام آباد کې پیل شي چې د افغانستان او سیمې د هیواد تر او هیوادونو ترمنځ اړیکو پراختیا او یو شمیر نورو موضوعاتو په پکې بحث وشي. نور تفصیل د زبی شفق پر رپورٹ کې ورو.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نوي هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، کرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانستل به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
د مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی ده. پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساګ ډار په هیواد کې د سلویخت عرب روپو نوي ټیکسونه د شمالي وزیرستان بیکور کړل شو خلکو سره د مرستو او د بیا بحالۍ د اقداماتو برخه ګرځولې ده. بلخوا قبایلی سیمو نمائندگان او کارپوهان وایي چې حکومت د خپلې تیروتنې او غلطیانې پټولو لپاره داسې ګامونه پورته کړي دي. په دې لړ کې په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو یو تحریک التوا هم جمع کړی ده چې نور تفصیل یې له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال ریاض مساخل پر رپورټ کې اورو.
د روسیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د سلويخ عرب روپو اضافي ټیکسونو لګول. په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې د دې ټیکسونو اثر به په عام خلکو نه پریوزي، بلکې دا ټیکسونه یوازې د بهر ملکونو نه پر راغوښتې سامانونو او مالدارو خلکو لګول شوې دي. د ده په خبره د اضافي ټیکس پیسې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوي خلکو په بیا ودانې او بحالې لګول شي. دا راز د ضرب عذب اپریشن سرته رسولو لړ کې هم د دې پیسو لوی اهمیت او ضرورت دی. خو قبایلی سیمو نمائندگان بیا دریز لري چې د دین وړاندې هم بے کور شوی خلکو په نوم کمی پیسې راغلي، هغه په دغه خلکو ندی لګول شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل وینا وا،
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسیږي نه او نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي، خو صرف د قبایلو په مور په وینو باندې خلک پیسې اخلي او موږ په چلی موږ بل جمع کړی تحریک دلته وا په اسمبلی کې، او هغه مقصد دا چې کم ټیکس لګیدل د قبایلو په نوم باندې، ایډی پیس په نوم باندې، فاټا ریبلیټیشن لپاره نو دا د فاټا پارلیمنټریان په مونیټرینګ کې دا پیسې خرچ.
همداراز د قبایلی سیمو لپاره د جماعت اسلامي امیر هارون رشید وویل،
دا خبره ماته مناسب نه ښکاري ځکه چې د فاټا کومه مسله چې روانه ده، په دې کې خو کوم سپورت فند چې بین الاقوامي برابري ورکړی دی نو هم په ډېر لوی پیمانه ده، خو حقیقت هم دا ده چې هغه فند هم تر اوسه پورې په قبایلو باندې یا چې کوم بې کوره خلک دي د هغوی په مسلو باندې ډېر کم ته توجه ورکړی شوی دی یا ډېر کم فند په هغې باندې خرچ کړی شوی دی، بلکې په غیر متعلقه مدونو کې د هغې استعمال شوی.
د بې کوره کړل شوی خلکو دپاره نړیوالو مرستو او حکومتي داوو په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه تپوسو کو، نو دوی چې دا قسمه بیانونو سره حکومت خپلې کمزورې پټول غواړي، خو د دې سره اصل کې په نړیوال کچ د پاکستان نور بدنامي کیږي. د زیاتوي
په بجټ کې بالکل اوپنلی دی اناونس کړي وا هغه ون ټایم ټیکس لګولې او بل آی ڈی پیز د فارا انټرنیشنل ډونر ایجنسیز ډایرکټ ان ډایرکټلی د هغه ډیر زیات کنټریبیوشن مثلا یو ایس ایڈ دے، ورلڈ بینک تے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک تے، نور ممالک تھی، وہ سوال دا چتی جی اغه مدد چرت لاڑو اغه والی آئی ڈی پی سو و نہ رسی دو اما په خیر سره زدا وی مچ دا خود جسٹیفیکیشن نه دی بلکې مزید د بدنامولو خبره ده.
د یادونه دا چې د تیر ګل پورز د خزانه وزیر د سلويخ عرب روپو نوی ټیکسونو لګولو په وخت ویلو چې د روان مالی کال لومبېش په ګمیاشتو کې د وصولې اهداف نه دی پوره شوی، نو ځکه په درآمدی سیزونو اضافي ټیکسونه لګوي. خود حکومت د دې فیصلې په زید مخالف ډلې په قومي اسمبلی دننه او بهر د احتجاج اعلان کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو درنکو زو کوټه ته په کوټه کې د صوبې د تعلیم د سانګې چارواکي وای دوی د کوټه په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د حق استادانو پر ضد کار پیل کړي چې له غیر قانوني لارې لګیدلې دي. چارواکي وای تر اوسه پورې یوازې په کوټه کې یو سل شل داسې استادان وستلې دي. نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورټ کې.
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې سیکرتر صبور کاکړ د مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټې په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د هغه شوبونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څانګه کې د شوبونکو په حیث برتۍ سوي یا لګیدلې دي.
یو سل دولس ټیچرز مشغلي په کوټه کې وستل او دغه سی په نور ډیسټریکټس کې هم چې څنګه په 2012 کې کوم سیستم چلېدل و د ریکروټمنټ، نو هغه بغیر هغه چې کوم ډیو پروسیجر وي د اشتہار او د اپلیکیشن او بیا یو سکرینینګ وغیرہ پراپر لار پاغه باندې نو وسوي، نو هغه موږ د سیستم ځای استلې دي.
د صبور کاکړ په خبره په دې ورسیو کې نه یوازې د شوونکو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړي چې پکې بیخي زیات جالي سکولونه جوړ شوی، جالي زده کوونکو درچ شوی او کېدلې سي چې همداسې به جالي شوونکو هم ډیر وي.
پاغه کې وسه ډیر دغره وتلې دي سکولونه نه یو انداز وتل دي چې داغه الته وجود نشته د سکول له اعتبار چې ته د ټیچرز تعداد ولګې نو هغه دغه ډبل ټریپل
بلې خاتمو د شوبونکو د اتحادیه له مشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې حق له پښتل غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي بلکې د همدوی په خواست او خوشه حکومت همدا ګام اخیستی
دا مطالبه زموږ تنظیموله چې موږ د غیر حاضر استادانو د ګوست استادانو د جلی استادانو نه حمایت کوو بلکې موږ د هغه خلاف جدوجهد کوو حکومت سره موږ ساتور کړی دی او زموږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل دغه ډول جالي شوونکو سکولونو او زدکونکو پر ضد دی خو د خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کارکونکي له خپلو صفونو وباسي چې د خبره تنخواوي اخلي او ډیوټي نه کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کواټا
درنو زرکو د سکولونو د استادانو د جالي استادانو په اړه رپورت تاسو باوردل زو په خبر پختونخوا ته په دې رسو کې په خبر پختونخوا او قبلي سیمه کې یو شمېر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګي کړي چې استادانو زده کوونکو په وینا لا تر اوسه حکومت بیا نه دی جوړ کړي دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال و پوره شي ځینې کارپوهان وایي د حکومت د پیښور آرمی پبلک سکول د برید وروسته د کامی اکشن پلان علاوه نور هم ډیر ګامونه پورته کړل خو د عام ولس مسلې له پامه غورځولې دي پر دې موضوع زموږ همکاري انیس اجمل دا راپورټ ورکړی دی
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پیښه کې ککړو سلورو کسانو ته د پانسی ورکولو حکم ورکړو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفي دستوري کوي پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګي کړې دي د کوزی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا اویا زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتم پې ماتې شي خو موږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې ستاسو لپاره دا شته یا نشته او نه راکړی دی سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دی ریګه ویني موږ یې نه خو چې دا استادان داسې ناشتي تاسو دا کورسۍ زمونږ ولې دا موږ په خپل په بوند باندې بوند لیدی کنه
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه کارپوهه عائشہ صدیقہ وایي د پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې سیاست سواک لرونکو کسانو مسلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یو عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډیر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمی ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی حکومت چاته سزاګانې ورکړې او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده
کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا وو خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي
فوج دا علاقہ باندې تیریدل یا پاغا علاقہ کی کم ځای کی چې دا سکول دی نو هغه دی فوج احوال کچې دی یا د فوج علاقہ دا نو دا شان دروازه یې خپنیغه ورتل او دا سی قتل عام کول دی یو ډیر لوی یرم پیدا کړ تو خلا تر اوسه پورې د دې انکوائری رپورت نه راغله دوی دا چې کم ماشومان ورشوي دی او هغه سیویل دی اگر فوج سره تعلق نه ساتي دا غي مور پلار لا تر اوسه پوری دي نه مطمئن نه دي دې ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو څنګه مخه تر راغلل او څنګه د اغي د علاج مالجي خبره شو یا غي ته تسهیلات سہولتونه ورکول خبره شو شو چې ډېر خلک راځي چې تصور کوله چې تیر شوی کم مازی کی پالیسي د فوج پاتې شو دي شاید چې دغه قسمه حمله اخ بنيغه د اغي سره حمله دغه اخ بنيغه نتیجه ده داغی د وجنا یو ډیر وی فشار سره فوجن مخشه حکومت مخشه او سیاسي ګوندونه مخشو
د وسلوالو لخوا د رنگکل شو سکولونو د استادانو او د ستکونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نشو د تیرې ویل سیسی راهیسی په فاټا خیبر پختونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمیر یې لا تر اوسه هم اغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي
دا مشال ریډیو دا
درنودونکو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر می افتخار حسین ویلی دی کچری پاکستان او افغانستان حکومتونه د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد یو ځای نشول نو دا به په راتلونکي کې د سیمې لپاره ډیر خطرناک کار وي دا خبرې نوموړي په ممر ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند د سوری لاندې د وی غونډې تکړی چې نو تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورت کې اورو
د عوامي نېشنل ګوند د سوری د لاندې د محمد ایجنسی په غلنۍ کې د ترهګرې ضد جنگ کې عمومي وژل شو ورس ولمانځل شو په دې موخه وویل شو چې محمد ایجنسی کې د لیویس فورس ملیشي ځواکونو امنیتي لخکریانو او د امن د ټینګ ساتونکو د وژل شو شمیر د زرو نه زیات دی په غلنۍ جرګه حال کې د وژل شو وارسان هم راغون شو چې هغه ته د خبرو اترو نه پس په محمد ایجنسی کې د غونډې لراغلي د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل
یقینا چې قبایل ارادتن چې کم دینو پسمانده ساتل شوی دی او د دې خاص یو وجه و چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینی تویږي سکول نو ورانیږي سړکونه ورانیږي خو خیر دی کدلته مړیم کیږي او خلک مرینو خیر دی خو مطلب چې دلته ترقی نه کیږي
په دې موخه د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابا خو موجود وو هغه ویل
د طالب نوم چې دغه په کم شکل باندې مخې ته راغی دا غي د پښ بیا القاعده رااله اوس د القاعده نه پښتا ټول دنیا کې ویني چې داعش را روان دي نو دا خو هغه خطرات دي دا غو مشکلات دي دا موږ ته را مخامخ دي او ظاهر خبره تاسو ګورئ چې په ټول وطن کې دغه پمپلیټس تقسیمېږي دغه وال چاکینګ کیږي هغه روانه برتی کوي لهدازه ضروری خبره دا ده چې د دې را روان جنگ د پاره یا د دې را روانه تبایې د پاره موږ کم اس کم مهمه تنظیم چې دغه خپل برابر
مې افتخار حسین ول که هر کله د پاکستان او د افغانستان حکومتونه او د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلامي دولت نوم وسلوال تنظیم په ضد یو ځای نشول نو راتلونکي وخت د دوړو هیوادونو لپاره د کومې خطرې نه خالی نه دي
د افغانستان حکومت کمزورې کړې دي نو هغه مواد هم وسرشته افرادي زما په قبایلو کې به غریبي ده بیروزګاری ده داسې په پاکستان کې او بیا ورسره چې کم دي نو عراق شو بیا لیبیا شو بیا شام شو نو چې دا میټیریل وي او داعش وي او سرویخ ملکونه پیسې ورکي نو لازمی خبره چې دا ډیره خطرناکي او د دې طبي بم ډیره خطرناکي
عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی په دغه وجل شوی یو کتاب هم لیکي د محمد ایجنسی د یاد ګوند صدر نثار مومن وای
عوامي نېشنل ګوند دا پروګرام لري چې د وطن د شهیدانو په نوم یو کتاب ولیکي او هغه کې به د مومند د شهیدانو خامخا شامل او دغه هغه مونږ ته سپارلې ده ما ته سپارلې چې تاسو د خپل شهیدانو مونږ ته لیست راکړي او هغه چې مونږ دغه کتاب وسکو
په دې مقدس سیمه د ترقی لپاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستې غوښتنه هم وشوه شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
درنور کو په پنجاب او سند صوبو کې د بلدتی انتخاباتو د دریم او اخري پړاو سرته رسیدو سره په څلور وڼډ صوبو اسلام آباد کې د بلدتی انتخاباتو عمل سرته رسیدلې دي نور تفصیل به له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورت کې وورو
په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتی ټاکنو درېما او اخري مرحله پوره کېدو سره په سرخار اسلام آباد او څلور وڼو صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو عمل سرته ورسېدو په پنجاب صوبه او اسلام آباد کې پاکستان مسلم لیگ نون په سند صوبه کې پاکستان پیپلز پارټي او په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف برې ترلاسه کړې ده د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په کومو صوبو کې دا ګوندونه په اقتدار کې دي نو هم هغلته یې امیدوارانو ګټلې ده
هغه سیاسي حقیقت چې زموږ په ملک چې علاقې چې دی نو هغه په مختلفو سیاسي ګوندونو سیاسي جماعتونو کې ویشلې شوې دي او یو ګوند هم په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه په څلور واړو صوبو کې واضح اکثریت دی حاصل کړي نو دې لپاره موږ کتل چې په انتخاباتو کې په هغه علاقو کې کومو کې چې د دې پارټیانو حکومتونو نو هلته دې اکثریت راغلي
د سیاسي چارو یو بل کارپو منصور اکبر کونډي د بلدیاتي انتخاباتو په حق لوایي
لوکل باډي سیستم د جمهوریت یو ډېر اهم حصہ ده لوکل باډي موږ په پولیټیکل ساينس کې وايي کم از کم چلویش کالا بعد میوه راوړي. زیات خلک دلته غریبان دي، هغه مسئلے تانه ده تحصیل دے لوکل ڈاکٹر دے، خلکو خطا پیسې نسته، تعلقات نسته، هغه مخ پاس نسی تلای، هغه غریب داریږي. هغه ایم پی ای وګ منسٹر ته ورسی دو درې گننانی اوږي صاحب مصروف دي، بل غریب کور ته راشي. دا لوکل باڈی کې دو انټریکشن زیات دي، کم از کم یو امید کو ته ملاو چې کنسرت به ورسم.
د یادونه دا چې د تیر میاشتې په 13مه نیټه په اسلام آباد او د روان کال په مئی میاشت کې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې شوې وې. دغه شان په بلوچستان صوبه کې په 2013 کې بلدیاتی انتخابات شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دروندو کوم دی رپورٹ سره وخت شوه دی په پیښور کې د ماخم 15 بجې. فرخند اسد نه بده خبرونه لنډیز وره.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو اجیاز ر کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې وشي. پاکستان وایي په دا غونډه کې د ګډون لپاره 200 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده، او تمدا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دا کانفرنس کې ګډون وکړي. بلخوا په کابل کې د اجیاز ر هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لاخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی چې دا ثابتوي و پاکستان کې د ملا منصور د سخت جبل کېدو یا وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي، خو تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی او کنه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي موومنت ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی یوې خبر پانی تر مخه په بینکاک کې د پاکستان او هند د قومي سلامتي مشرانو ملاقات کړي چې پکې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون په مختلفو چارو خبرې کړي دي. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په 14مه به د پولیو ضد کیدونکي کمپین کې برخه وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وژنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تیر جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د یو جماعت سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسي وګړي وژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږ 28 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل ته نږدې درو ښځو ترسره کړې دي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو زخمیان کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی.
فرخند اسد وا چې د خبرونو لنډی زیتا ستا وړاندې کول. اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدون کې نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي، او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. رسپانه لیکي چې د حکومت لخوا دا داوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجې نه زیات شي. د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لګي شانتي اضافه لوجې قیمتونه او کرایانه ډېر زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافخوري نه اون درول. ورسپان لیکي چې د حکومت کمزوري او نه اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ ټاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرولو کې ناکام ده. حکومت لا پکار دی چې دی لړکی کوټلی ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړل شوی خلکو دا ذمہواری جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه کده اولس د ود لپاره کار وکړي، نو ډېر زیاتې سختی مسلې به حل شي د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي او والی پیدا کول او دا برقرار ساتل دي ورسپانلی کی که ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي نو په عدالتونو به ورسره بوج هم کم شي نو د چیف جسټس په خبرو ریاستی ادارو له توجه ورکول پکار دي جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانلی کی چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله او وی ویل چې ابتدایي جماعتونو نه د اولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمېلاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون له یورپي هیوادونو د ایستل کیدونکو وګړو په اړه یوه اداریه لیکلې ده چې پکې راغلي پاکستانی چارواکو له یورپ نه ایستل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې په کاغذونو کې د پاکستان شهریت ثابت نه وي بل په رویټرز خبري ایجنسی په رپورټ کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده د دواړو لیکنو لنډیز بوریوال کاکړ وړاندې کوي
دی ایکسپریس ټریبیون په اداریا کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده اداریا لیکي چې د ډسمبر پر درېمه نیټه یو الوتکې هغه 940 مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوی وو په دې 940 کې یوازې د 19 کسانو اسناد سم ګرځول شوی او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل شوی چې په پاکستان کې پاتې شي اداریه لیکي چې د دې 10 کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کوم چې پاکستانیو چارواکو ورته یې شیده د ادارې په لیکنه د یونان آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کیږي ادارې لیکي چې د یو اټکل لمخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي دی ایکسپریس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره شوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېښي د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل شي بل پلو رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل شوی دی اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل سوی او یا هم وژل سوی دی اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ سوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل سوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی د رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخر څه پایلې ولري
دا مشال ریډیو دا
درنو درکو نیویارک ټایمز او رسپان لیکي چې چونکه دا محل بهرنو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول په زرګونو پناه غوښتون کې داخليږي نو د دې لقبل هغه سان چې په افغانستان کې حقيقي ستوند سره مخ دي نشي کولای چې یورپ ته لاړ شي د دې مقالي نور برخي له مجید بابر نور
امریکای ورسپانی نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغو افغانانو موضوع راخسته ده چې غواړي د جنگ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی ورسپانه لیکي چې سو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه مېرمنې زکیه چې په خپل خوخه واده کړی دی او دا مهال د خپل کورنۍ نه د غیرت په نامه د وجنې لکبله په پټه ژوند کوي چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه غښتو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي نو د دوی هم زړو چې په هیواد کې ورپېخ د مرګ د ګواښ له امله دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وي او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بیلابیلو رسنو کې راپور شوې هم وه. خو محمد علي او زکیه ورسپانې ته ویلي دي چې دغو ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تک پریکړه هغه وخت د پامه وغورځوله چې په رسنو کې یې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کردي عکس ولیدو چې اپوټا مړ پروت و. د محمد علي په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنۍ لور رقیه سهرا سترګو ته ودرېده. محمد علي د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلین نه په ډېره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی، ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو. د ورسپانې په خبره د محمد علي او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دی چې هر هغه کس چې ورته د قومیت، سیاسي وابستګۍ، مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ واښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري. محمد علي او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی. خو د ورسپانې په خبره چونکې دا مهال یورپ ته ګڼ شمیر کډوال د غیر قانوني لارو داخليږي نو د دې له امله د حقدارو لارې هم بندې شوې دي.
مجید بابر چې د نیویارک ټایمز د ورسپانې د یوې لیکنې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. له امریکا خبریدونکو ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم اسلامي دولت وسله والی ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی او چارواکي وایي چې د غلطه نشته خو په ټولنه کې یې له ملاتړ انکار نشي کېدی. د ورسپانه په خبر په پاکستانی ټولنه کې سخت دریزي ډیره ده او که چارواکي یې غم ونه کړي نو کېدی شي داعش دغه ملک کې خپلې خپې مضبوطې کړي. بشیر گواخ د دې لیکنې مهمه برخه درته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی خزي یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریزه وسلوالو ډلو پاړه د نړۍ په امره اړولې ده. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریزه شوه که څنګه. خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یادې ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورسپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورسپانې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د وی سروي ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکي خبره د 2% هغه پاکستانانو ده چې نه یې مخالفت ښودلې او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعاله وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلې لګلی چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسورې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعه‌ګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا و خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواکی ساسی پام یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. ډان ورسپان لیکي که څه هم په پاکستان کې پارلمان تر ټولو بالا اداره وي خو د قومي سلامتیا فیصلې نور ادارې کوي. په دې کې د ولسی حکومتونو کمزوري په نظر راځي. ورسپانې پر دې موضوع یو لیکنه خپره کړي چې د یوې وړوکې دمې وروسته درته وړاندې کوو. ڈان رسوانی په پاکستان کې د پارلمان د برلاسی توپ یا واک تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سېنات مشر رضا ربانی د تیر جمعه په ورځ د یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلمان تر ټولو زوروره یا واکمن اداره وي او د دې سربیره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلمان لاندې کار وکړي. رضا ربانی دا سرګندونه د هغه کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې په کې تجویز ورکړ شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتور قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلمان نه بالا وي. په اداري کې ویل شوی چې ولې په جمهوریت نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي. یو وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده. د پارلمان نه بالا ادارې به منتخب شوی نمائندګانو ته جواب دی نه وي، غیر جمهوریت پلانونه به عملي کوي او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي. خو دا ورسپانې په خبره د ولسی حکومتونو کمزوري هم د غشان خبرو ته تقویت ورکوي. د مثال په توګه دوه کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې دغه ادارې ته بیا کتنه وکړي. په هغه وخت کې شک سرګند شوی وو چې دا هر څه د فوج په خوله کیږي. په دې وروستو کې په یو پخواني فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاکار په توګه لګول شوی دی. ورسپانې لیکي د دې نه ثابته شوا چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینې کمیټې سنې دکړي. ډان ورسپان لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې کې اپیکس یا ضلع کمیټې غونډې کیږي. د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړی دی. ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوی دی. کچري دا ومنل شي چې د قومي سلامتیا امور کې ولسی حکومتونه هیر کړل شوی دي. په دې کې د بیوروکریټس مزاحمت او د ولسی حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهیر ته وده ورکړي. په دې کې پارلمان هم کردار ترسره کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې د پارلمان لخوا د دې سارنه نه کیږي. د دفاع لپاره د سېنات قائمه کمیټې فعال ده خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وي. د دې کمیټې مانی خیز ونډه په نظر نه راځي. ډان ورسپانه د ادارې په پای کې لګي. په دې کې شک نشته چې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده، خو که چېرې پارلمان په خپل هم په دغه حق له ګام پورته کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
مشال ورته تاسو غوږی روټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان د سټیټ بانک مشر ویلي د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د کاشغر غوادر اقتصادي رهداري منصوبه نور هم شفاف کړي او تفصيلات یې په ډاګه کړي. نوموړي ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه د شپږ سلویخت ارب ډالر نه علاوه سونه قرضه او دغه شان نور پکې څه شامل شوي دي. د دې لیکنې ځینې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک مشر د جمعې پر ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادی جوړښت په برخه کې د کړي معاهده د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د معاهده به د پاکستان راغورځیدونکي بنیادی ډانچه بهتر کړي او د بجلی د نورو پروژو او څنګه جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی کې د کاشر گوادر اقتصادي رهداري پروژې لوجې به چین ته په گوادر بندرګاه د سات تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پوری باور سیږي. دغه سي تر یادی منصوبې لاندې بعد نو پاکستانی سړکونو للاري د چین سامانونه تر اروپا او منسني ختیس پوری رسیدو ته موکي برابرې کړي. خدای جان ستر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه اقتصاد دغه سي زني ډيري خبري وسم واضح نه دي. د پاکستان د سټيټ بانک مشر اشرف محمود رويټرز اجانس تا ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه د
نور هم شفاف کړل شي، ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ څلوېښت اربع ډالرو نه سربیره قرضه او دغسې نور هر څه څومره دي. پاکستان د خپلو پیسو پر لیږد د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅې کوي، ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه نازړه دی. اژانس لیکي په دا هیواد کې په ځانګړې توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ته ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی، چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خو د اژانس تر مخه اوس هم ځینې مسئلې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي، چې پکې په امروزه توګه د بجلی بندېدل او امنیتي ستونزې شاملې دي. د سټیټ بینک مشر ویلی دی چې د پاکستان د مسئلو اوږد مهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاري زیاتول دي، ځکه چې بغیر د دې دوو کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچه ساتل ګرانه خبره ده.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو اردوونکو، تیر اونۍ د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د کانال په قبضه شوو ځمکو د جوړ شوو کورونو دیوالونه ونړیدل. په ننګرهار کې ګڼ شمېر مدني فعالان وایي چې د قبضه شوو ځمکو د راګرځولو کمپاین نمایشي وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ زون کې د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازو د شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار په ولایتي ادارې غږ وکړ چې د غصب شوو ځمکو پر راګرځولو کې ولس او مدني ټولنې په هغه صورت کې ملاتړ کوي چې د دولت کړنې نمایشي بڼه ونه لري. مدني فعال ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل په ولایتي او مرکزي ادارو کې داسې اشخاص شته دي چې د قانون د پلي کېدو مخنیوی کوي او غصب ته لاره اواروي.
داسې قوتونه موجود دي چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې دونه امکانات لري چې د قانون د حاکمیت مخنیوی وکړي. همدا لامل دی چې موږ غږ کوو په دې باندې چې قانون تر ټولو معتبر دی، ولسونه تستاسو تر شا ولاړ دي، تاسو جرأتمندانه اقدام وکړي. ان شاء الله ورو ورو کولای شو چې دغه ټول غاصبین چې په داخله نظام کې دي او کې بیرون د نظام کې دي دا د قانون منګول ته وسپارل شي او بشر قانون حاکمیت ماستر شي.
مدني فعال اجي محمد نعیم ولاړ په خپلو خبرو کې وویل دولت سره د زمکو د غصب په مخنیوي کې ملاتړی دي، خو اوسې چې د غصب په زمکو د ولاړو ودانیو د چپکېدو پریکړه کړي په کار ده چې دوام ورکړي. ننګرهار ولایتي شورا هم له ولایتي ادارې سره د غصب په مخنیوي کې ملاتړ ده. خو دغه شورا منشي زبی ولا زمری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زمکو غاصبینو ته د دولت ملاتړ حاصل دی.
غاصبین یعنی ولایتي اداره کې او په مرکزی اداره کې هم د دوی حمایت سره نور مافیایي ډلې دي او یو خو بلګې دا تاسو دا کولای شئ چې وګورئ هغه څوک چې غاصب دی زمکې غاصب کوي هغه سره د نظام حمایت سره که حمایت نه نو څنګه یو غاصب ته دولت د شپږ میلیونه اسلحو د ګرځېدو جواز ورکړي.
بل خو د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې یو باصلاحیته کمیسون ټاکلې چې په غصب شوو ځمکو به جوړې شوې ټولې ودانۍ ونړوي.
کوم پروګرام چې د غصب د مخنیوي په وړاندې پیل شوی دی دا هیڅ نمایشي پروګرام نه دی، بلکې یو جدي پروګرام دی. د پخواني کوم کمیسون چې ټاکل شوی و په هغه اکثره ټیټ رتبه مامورینو شتون درلود، ولې په دغه نوي کړنه چې پیل شوې ده په دې کې خپل د جناب ولی صاحب په مشرۍ باندې ټول لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون لري. یو کمیسون بل مخکې تر دې د کار کړی دی چې هغه غصب شوی ځمکې په نخښه کړی دی.
د یادولو ده چې کابو وکاله پخوا د ننګرهار د کانال په سلګونو جیری بزمکه د کابل د اډې په نوم په اجاره ورکړل شوې وه چې اوس په هغه ځمکه باندې پاخه کورونه او مارکیټونه جوړ شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
درنو دونکو پروند په خبر په سرویس کلب کې د زړو او نایاب گاډو ننداره شوې چې پکې د کراچۍ په شمول د هیواد بیلابیلو ښارونو خلکو پکې خپل زاړه گاډي نندارې ته وړاندې کړ. همدغې میلې ته د مشال لړۍ خبریال ځلاند یوسفزی هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پیښور کې د زړو او نادرو گاډو د ریلې او نندارې قربتوب کوونکي د کلاسیک لینډ روور مشر عاصم دورانی مشال رډیو ته وویل چې نور کله به یوازې د کراچۍ زاړه گاډي پیښور ته راتلل او دا ځل په ریلې کې د ملک د نورو ښارونو گاډي هم ګډون لري.
دیزل پہ کئی تبدیلی رہ کے موشوا دا اس سے کم خلق را لل دا لاہور اور اسلام آباد نہ رو رسے دل کراچی والا پرنش پہ را گلی ہوتا سو نہ گٹ کراؤڈ دلتا اس شدے پہ خبر کے دے دل اینڈ اوبیسلی خرچے والا دے خو بدائی وہ شو کا شے دے امنگ دا زاڑ گاڑی پریزرو کہو ہو دا اگرے سونا پچاس پچاس سٹھ سٹھ کالا زاڑ گاڑی دی سنگا بچو خیال بساتے دا باغ ساتے.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې ویاندا زهرا عالم وای چې پیښور سرویسز کلب کې د ریلې وروستو د گاډو د نندارې هدف د پیښور جنگ ځپلي اولستا د ساتيري موقع ورکول دي.
دا هر کال کیږي پاکستان کې او د دې پیښور کې چې اوسونه دا پنځم ځل دی اسه خود دې شپږم ځل خو پیښور ته یو ځل دینو راغلی بیکاز اف سکیورټي سچویشن. د دې مقصد دا دی چې یو خدا خلکو ته زموږ یوت ته پتو لګي د وینټج کاز باره کې بل لک شان ته یو سافټ پروموشن وشي د ایونټ وشي خلک نه راشي ایته لک شان د انټرټینمنټ ملو شي گاډیو باره کې اویرنس پروموټ شي.
خود پیښور سرویسز کلب په دروازه باندې لسو هم زیات ساتون کی ولاړو چې د کلب غړو او یا هم غټو خلکو ته د ورننه وتو اجازه ورکوو او هر عام وګړي ته په عام ورځو کې هم کلب ته د داخلېدو اجازه نوي. د پیښور په چګي اوسیدونکي محمد اسد چې د کلب د یو غړي په سفارش د گاډو ننداري لراغلی وو مشال رډیو ته وویل
پر امیش کی یو دو فنکشن دے دو رزے والا لپا کار جی کئی خدا سے کئی جی لگا عام پبلک لم آخی گا دا اٹول ہائی فائی و وی ای پی خلق دی گا ام دی والا راغلی دی دی غو نا دمرا ٹینشن اور دی تا نا دمرا تکلیف ملو شوی دی پوش پلے عام سڑی دا دیر تکلیف ملو برا پکار دی چاگی پکی اول کی و دی بات کی کی یا غیل زان لورس ور کی چی رستاسو دا دیر شو آر عام و خاص و دا وی ای پی لزان ل
د اولس د ساتيري په نامه د زړو او نادرو گاډو ته بیا شوې ننداري ته د عام اولس د نپرې خودستون زمو د سیلګرې د چارواکو مخې ته کې خوده خود سه جواب ورکولو څخه ډډه وکړه. زلان یوسفزه مشال رډیو پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
ترنو اردن کو تاسو ته مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه غوړیدل چې د پښی بوتره رسیدلې وي سوشل بي پات دي چې پکې فرخند اسد ته یو ځل بیا ور وکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو اجیاس له کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبري وشي. پاکستان وایي په دا غونډه کې د ګډون لپاره 22 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده او تمدا چې افغان ولسمشر اشرف غني هم په دا کانفرنس کې برخه واخلي. بلخوا په کابل کې د اجیاس له هیوادونو سفیرانو په غونډه کې د دغه هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبري شوې دي. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی دی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت ژوبل کېدو او یا وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي. تر اوسه دا لانه ده څرګنده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی او کنه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومن ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوې یوې خبر پاڼې تر مخه په بنګکاک کې د پاکستان او هند قومی سلامتی مشیرانو ملاقات کړی چې پکې د تراګری او کشمیر په ګډون په مختلفو چارو خبرې کړې دي. د نیم قبایلي سیمې ایف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په 14 نیټه د پولیو ضد کیدونکي کمپین کې به برخه وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وجنه په سخت ټکو غندلې ده. د رپورټونو تر مخه د تیر جمعې په ورځ د افغان امنیت د سرتیرو لخوا په یو کلی شاهي خیلو کې د یو جمعه سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې نهه ولسې روسی وګړي وژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې د درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل سره نږدې درو ښځو ترسره کړې دي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو ژوبل کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چکې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی او د اذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 نیټه په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 20 نور لادرک دي.
درنو اندرګو هم دې سره خپل کوربه ګلایاز د خبرونو وایاند فرخند اسد ټکنیکی همکار علي اسد محمود او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو سبا لو بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خامو لري او خوشاله اوسئ.